السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. تخنیکي چارې طاهر روشان مخته وړي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د کندز په دشت ارچي ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی. له دې مو هم خبرو چې نن د افغانستان د کورنیو چارو، بهرنیو چارو او مالیې نوماند وزیرانو خپلې برنامې ولسي جرګې ته تشریح کړي، خو دا ټول له خبرونو وروسته. خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه د یو سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسیا سره زیاتې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي. د ارمنستان صدر اعظم وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هېواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې نن د هغه د یو سلاکار په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ورسید. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د سوداګرۍ او پانګونې په چارو کې د عمران خان سلاکار عبدالرزاق داوود او ورسره مل پلاوی به درې ورځې په کابل کې پاتې شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پاکستاني پلاوی د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت په بلنه د دوه اړخیزو اقتصادي اړیکو د لا پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي کمیسیون د ولو په هدف کابل ته ورغلی دی. ټاکل شوی د راتلونکي پنځشنبه په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی او یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر وکړي. دا بل کله چې عمران خان د 2013 کال په اګست کې د صدر اعظم په توګه کار پیل کړی افغانستان ته د هغه لومړنی سفر وي. د افغانستان په ولسي جرګه کې نن د نوي کابینې د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د تشریح کولو بهیر پیل شو. نن درې نوماند وزیران ولسي جرګې ورغوښتي و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست محمد حنیف اتمر، د مالی وزارت لپاره نوماند او سرپرست عبدالهادي ارغندیوال او د کورنیو چارو وزارت لپاره نوماند او سرپرست مسعود اندرابي خپل پروګرامونه تشریح کړل. ولسی جرګه وایي تر اوسه د لسو نوماند وزیرانو اسناد څېړل شوي او د همدې اونۍ تر پایه به دوی خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته تشریح کړي او له هغه وروسته به پریکړه وکړي چې کله به دغو نوماند وزیرانو ته د رایې ورکولو بهیر پیل کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د کندز چارواکي طالبانو لخوا د دې ولایت د دشت ارچي ولسوالۍ د بشپړ نیولو خبر ردوي او وایي په سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده. تر دې مخکې د کندز ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ولسوالۍ چې له څو ورځو راهیسې پرې وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه زیات کړي وو، نن سهار مهال طالبانو په بشپړ ډول ونیوله. خو د کندز والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ طالبانو نه ده نیولې، بلکې سیمه کې اوس هم جګړه روانه ده.
هیڅ نو سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسلوالو تر ولکه لاندې راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات چارواکي وایي د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوه رینجر موټر د سړک د غاړې ښخ شوي ماین په چاودنه کې د عامه تاسیساتو د ساتنې د کنډک شپږ ساتونکي ټپیان شوي. د هرات د امنیې قمندانۍ د رسنیو د څانګې سرپرست عتیق الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې چې نن سهار شاوخوا لس بجې رامنځته شوي، د هرات خواف د ریل ګاډي د پټلۍ ساتونکي ټپیان شوي دي.
در نتیجه انفجار 6 تن از سرنشینان این موتر زخمی میشن و زخمیان هم قرار صدوی شفاخانه یوزوی انتقال پیدا میکنند.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د هرات خواف د شاوخوا 130 کیلومتره اوږدې پټلۍ د درېمې برخې د جوړولو کار پیل شي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د بشري حقونو د څار سازمان له اروپایي ټولنې وغوښتل چې له منځنۍ آسیا سره زیاتې مرستې د بشري حقونو په برخه کې د رښتینو اصلاحاتو د مسلې له یقیني کولو سره وتړي. نیویارک میشته هیومن رایټس واچ ډله دغه غوښتنه نن داسې مهال کوي چې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل به نن په مجازي ډول د اروپایي اتحادیه او مرکزي آسیا د هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو په 14مه غونډه کې سره وګوري. د اروپا او مرکزي آسیا لپاره د هیومن رایټس واچ مشر هوګ ویلیامسن په یو بیان کې وویل چې د مرکزی آسیا هیوادونه لکه قرغزستان به د سیاسي ناکراریو یا د کرونا د خپرې شوي وبا د ستونزو په وړاندې ښه اقدامات کړي وی که د بشري حقونو په برخه کې خپل ژمنې عملي کړې وی. د بیلاروس پولیسو پرون یکشنبه په هیواد کې د اعتراضونو په ترڅ کې له 1100 زیات معترضان نیولې دي. دا پرله پسې څوم یک شنبه ده چې په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشنکو د استعفا او د انتخاباتو د بیا تر سره کېدو لپاره په دې هیواد کې پراخې مظاهره کیږي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو یوې ډلې ویلي چې ګمان کېږي تر اوسه به له 15,000 زیات کسان نیول شوي وي. د مولداویا د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې لویدیځ پلوي کاندید مایا ساندو د ولسمشرۍ څوکۍ ګټلې ده. ساندو چې له اروپایي ټولنې سره د خپل هیواد د نږدې اړیکو ملاتړې ده، د په سلو کې 50 رایو په ګټلو سره خپل روس پلوي اوسني ولسمشر ایګور دودان ته ماتې ورکړې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان وایي هغه انتقادونه چې اپوزیسیون د تقابل په معنا بولي په دې هیواد کې کورنیو اختلافاتو ته لمن نه وهي. د روسیې په منځګړیتوب هغه اوربند چې د نومبر په 10 اعلان شو او د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې پر سرې وروستۍ د شپږو اونیو جګړې ته د پای ټکی کېښود، په ارمنستان کې دننه قهرجنې مظاهرې راپارولې دي. او د امریکا د سپیس ایکس په نوم د فضایي پلټنو یو شرکت نړیوال فضایي تمځای ته څلور ستور مزلي یا فضانوردان واستولې. د ستور مزلو فضايي بیړۍ د امریکا د فلوریدا ایالت له کینیډي فضايي اډې څخه د افغانستان په وخت نن سهار 15 بجې پورته شو. دوی به په دغه فضايي تمځای کې شپږ میاشتې وخت تیر کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د کندوز په دشتیارچی کې جنگ روان دی. دا خبره د کندوز د والی ویان اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته کړې.
هیڅ نه سقوط مسله نه ده مطرح شوې، نه هم کومه سیمه د طالب وسله والو تر ولکلند راغلي، بلکې هلته مخامخ جګړه روانه ده.
د افغانستان درې نوماند وزیران، د کورونی چارو نوماند وزیر، د بهرنی چارو نوماند وزیر او د مالی نوماند وزیر نن په ولسی جرګه کې خپل برنامه تشریح کړي.
پولیس شما از نظم و دیسپلین، وظیفیت سازی، اصلاحات و احیای وقار دستگاه دیپلماسی افغانستان باید انجام بده.
واحدونه او گمرکونه که فساد او دیگه متعدد ارخونه.
لدی با هم خبر شد چه سکال و دننگرار ده کانال څخه سلګونه ټنه زیتون ترلاسه شیده. دغه کانال ویاند هماین غریب مال.
سکال با د ننګرهار وادي کرنی شرکت یعنی کانال حاصلات سلورګون فارمونو نموک شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه تر لاسه کو.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. ورزو کندوز ته هلته په دشتیارچی ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره جنگ روان دی. د کندوز چارواکو لغې ډلې د والی ویاند اسمت الله مرادی ازادي راډیو ته د کندوز د دشتیارچی د ولسوالۍ د سقوط خبره رد کړي، خو ویلي دي چې اوس هلته مخامخ جګړه روانه ده. دا چې تازه حال څه دی، د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له کندوز همدا شیبه له موږ سره خبرې کوي د ټلیفون په لیکه باندې. آریان صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. څه شوي دي په دشتیارچی کې او تازه خبرې څه دي؟
مننه سنګزه صاحب، سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. نن سهار د کندوز د ولایتي شورا او شمیر غړو او دغه راز ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د دشتیارچی ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط کړی. د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ ته د کومکي ځواکونو د نه رسېدو له کبله دغه ولسوالۍ سقوط کړی ده او افغان ځواکونه د ولسوالۍ څخه وتلي دي. خو بیا په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قومندانۍ ویانې نامدین رحماني ازادي راډیو ته نن له غرمې وروسته ویل چې نن څو ځلې وسلوالو طالبانو د امنیت قومندانۍ په ودانۍ باندې بریدونه وکول چې د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دی وایي چې د ولسوالۍ شاوخوا سیمو کې لا هم جګړه جریان لري او دا چې ګواکې ولسوالۍ باندې طالبانو په لاس سقوط کړی وي.
د تلفاتو په اړه هم څه راپور شته او دا چې دشتیارچی شاوخوا په همدې ولسوالۍ کې څومره خلک اوسي، څه ویره ده دغوی په اړه باندې؟
کندوز دیوالی وای نسمت الله مرادی وای چې په دغه جګړه کې تر اوسه پورې 8 تنه وسلوال طالبان وژل شوي، 14 تنه امتیان دي او دغه راز 3 تنه دولتي ځواکونه وژل شوي او 3 تنه امتیان دي. هغه هم دا خبر راځي چې ګواکې ولسوالۍ به سقوط کړي. خو په ورته وخت کې وسلوال طالبان وسوال طالبان تروس پر پدیاړه سند ویلی مرادی وای چې دغه ولسوالۍ ته تازه دمه کومکې ځواکونه رسیدلي دي ترسو کومې سیمې چې للاس تللې دي هغه به ونیسي خو په ورته وخت کې ځای وسلم کې وای چې دغه ولسوالۍ په بشپړ توګه د طالبانو په لاس سقوط کړی ده او د جګړې له کبله ګڼ شمېر کورنۍ بې ځای شوي دي د دغه ولسوالۍ اړوند کلو ته او امام صاحب ولسوالۍ ته تللي.
مننه کوم د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو له کندوز له موږ سره د ټلیفون په کرښه باندې ژوندۍ توګه خبرې کولې. هلته د دشتیارچی په ولسوالۍ کې همدا شېبه د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جنګ روان دی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
نن د افغانستان ولسی جرګې ته درې نوماند وزیران د خپلو کاري پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره ورغلي وو. لاغې ډلې محمد حنیف اتمر چې د بهرنیو چارو نوماند وزیر او سرپرست دی، د کورنیو چارو سرپرست او نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالی نوماند او سرپرست وزیر عبدالهادي ارغندیوال. نور حال د ډي وي نادر پر راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګې ته د نوماند وزیرانو ورپیژندلو یو میاشت وروسته د نوماند وزیرانو د پروګرامونو د وړاندې کولو لړۍ پیل شوه. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر، د کورنیو چارو نوماند وزیر مسعود اندرابی او د مالیه وزارت نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال د دوشنبه په ورځ د راتلونکو څلورو کلونو لپاره خپل کاري پروګرامونه له ولسی جرګې سره شریک کړل. د بهرنیو چارو نوماند وزیر حنیف اتمر د خپلو کاري پروګرامونو په لړ کې وویل د بهرنی سیاست برخه کې به افغان سولې ته او د غشان د افغانستان د ډیپلوماسي پیاوړتیا، پراختیا او ظرفیت لوړونې برخه ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د نړیوالو د همکارۍ اطمینان او د افغانستان د نړیوالو د منازعات او جګړې سلري وساتو. دا زموږ مکلفیت دی چې یو مسؤول او با اعتبار خارجی سیاست مختکو چې د دنیا قناعت حاصل سی چې افغانستان بیا په د منازعی او د دوی د جګړو په میدان بدل نکی.
خاغلی اتمر زیاته کړه وی رشته چې بهرنۍ مرستې پرې شي، خو راتلونکي جنوا کانفرنس کې بحث وشي چې یو ځل بیا دا مرستې خپلې کړي. د افغانستان مالی وزارت ته نوماند وزیر عبدالهادي ارغندیوال په راتلونکو 50 کلونو کې په اقتصادي برخه کې د ځان بسیاي نه خبره وکړه. خاغلی ارغندیوال وویل تر 2015 میلادي کال پورې به ملي عواید 400 میلیارد افغانۍ ته ورسوي، چې له دې لارې به د نورو بنسټونو تر څنګ امنیتي ارګانونه هم تمویلوي. نوموړي په مالی وزارت کې ځینو ستونزو ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې راتلونکو کلونو کې به د اصلاحاتو لپاره کار کوي.
فایداتي واحدونو او ګمرکونو کې فساد او د هغې متعدد اړخونه، د کاري پروسو او سیستمونو پیچلتیا او عدم اصلاح، د اموالو په طی مراحل کې د په مختللو وسایلو او مدرنو کاري تجهیزاتو څخه نه استفاده کول، د متخلفینو او مفسدینو مسؤلیت او د مسؤلینو سره د حساب او کتاب نه کول لا هم د ادارې سلامیت او معاصریت تهدیدوي.
د کورنیو چارو وزارت نوماند وزیر مسعود اندرابی بیا په یاد وزارت کې د اصلاحاتو خبره وکړه. د خغلی اندرابی په خبره افغان امنیتي ځواکونو له ستونزو سره سره وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبلا اړولې او د جګړې لیکې یې ګټلې دي.
سکتور امنیتي شما
ستاسو امنیتي سکتور او پولیس د نظم او ډیسپلین پر بنسټ دي تاړ شوی چې متغیر حالت کنټرول او هغه ځایونه کې چې دښمن غوښتل ناوړه استفاده وکړي هلته غاښ ماتون کې جواب ورته ورکړي.
یو میاشت وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان ولسی جرګې ته درویش نومان وزیرانو او دوه رئیسانو روپیژندل، خو د جرګې لخوا د دې وزیرانو د اسنادو سیړلو دا پروسه لزړ سره مخ کړه. ولسی جرګې تر دې دمه یوازې د لسو نومان وزیرانو اسناد سیړلي او ټاکل شوی چې تر راتلونکي پنځشنبه به یاد نومان وزیران د باور یا رد رای واخلي. ټاکل شوی سبا د دفاع وزارت نومان وزیر اسدالله خالد، د عدلیه وزارت نومان وزیر فضل احمد مانوي او د لوړو زده کړو وزارت نومان وزیر عباس بصیری له ولسی جرګې سره خپل کاری پروګرامونه شریک کړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د جمهور رئیس لمړي مرستیال امرالله صالح ویلي پر کابل پانتون د برید طرح کوونکو لډلې یو کس نن په پکتیا کې د افغان ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوی. دا غ په خبره د همدغه ډلې دریم تن نیول شوی او کابل ته را رسیدي. خغلی صالح د خبرې نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی. د کابل امنیتی مسؤلینو سره هر ورځ خغلی صالح په دې اړه باندې غونډې لري او وایي چې د دغه ډلې د نور غړو د نیولو لپاره هڅې کیږي. اجمل تورمان او نور جزئیات.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لخوا د کابل د امنیتي چارو د څارنې مسؤلیت ورکړل شوی، پر کابل پانتون د برید دی او بل تر هکونکي د نیولو او د یو د وژل کېدو خبر ورکوي. خاغلی صالح نن دوشنبه په خپل فیسبوک پاڼه د سهار د شپږ نیمو بجو د غونډې جزئیات کوم چې د هر ورځ د کابل امنیتي مسؤلینو سره لري شریک کړي او لیکلي چې پر کابل پانتون د برید یو تر هکونکي چې احمد نومیږي په پکتیا ولایت کې امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې جل شوې ده او یو بل نیول شوې ده چې دغه په خبره تر څو ساتونو پرې به کابل ته راوړل شي. خغلی سالی د شنبې پورې دغه بریډ له طرحه کوونکو د عادل پلوم د یو کس د نیول کېدو خبر ورکړ چې د تازه څرګندونو لمخې عادل نومي په خپل اعتراف کې ویلي چې دوی له بریډ لاس پر زمخ کې کابل په هنتون ته تللی وو او دې ته پام شوی و چې تر ډیره هغه کسان چې خاري سره وزل لري پرې شک نه کیږي او نه هم جدي تلاشي کیږي. نو د خغلی سالی په خبره د پنشیر ولایت اوسیدونکي عادل په خپل اعتراف کې دا هم ویلي چې دوی د شیکو مواصلانو په شان ځان جوړوي چې بایکونه هم نه پلټي کیږي. د نوموړي د اعتراف په داسې حال کې چې پر کابل پانتون په برید کې د یوې وژل شوې محاصلې پلار ولی ولا وایي چې د کابل 420 روغتون ته د لور د جنازې د انتقال پر مهال ان جنازه هم پلټل شوې ده.
زما د لور جنازه چې د کابل 420 روغتون ته د نن کوله جنازه یې تلاشي کوله. زه هم تلقته شوم ډیر مې اعصاب خراب شول. ما ویل چې تاسو زموږ مړي داسې پلټئ نو کسان لکه مشول چې راضی او زموږ اولادونه په بیرحمانه ډول وژني.
خاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی اوست ځانمرګ هویت هم افشا شوه چې تر یو دوه ورځې پورې به معلومات له خلکو سره شریک شي. امر الله صالح د شنبه پورس په کابل پانتون د لومړي نیول شوی برید کوونکی عادل پاړه په خپل فیسبوک پاڼه کې معلومات شریک کړل. نو موري د عادل پاړه ویلی و چې د شرایط په هنځي تر دریم ټولګي پورې لوسته بیا د قانوني شبکې دی وغړي سنا الله له خوا جذب شوه او دې کار تک مارل شوه او ورته ویل شوی و چې دا سې کار باید وکړي چې حکومت تر فشار لاندې راشي، بدنام شي او کمزور او خودل شي. خود طالبان وایان زبی الله مجاهد مخکې د ولسمشر د لومړي مرستيال دا خبرې رد کړې وي. د غډلې تربري دروسته هم په دې بریډ کې خپل لاس لرل رد کړی و. اوس پښتنه دا ده چې چیرې د افغانستان کشفي او امنیتي ارګانونه دومره فعال دي ولې تر بریډونو مخکې د مخنیوي لپاره عمل نه کوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایان طارق آریان وای په ډیرو مواردو کې مخنیوي شوی دی.
په ډیر مواردو کې موږ د دښمن امنیتي ګواښونه شنډ کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې چې په یو موټر کې چاودیدونکي توکي بار ول او څنګه نوښتې کابل ته روانو چې تشخیص او شنډ شو. لسګونه شبکې مو نیولې. پر کابل برید کې موږ منو چې یو ضعف وو او چا چې غفلت کړي خپل دندو بلر یو څېړنې به ترې کیږي.
روان المریض میاش پر کابل په انتون برید کې 22 کسان ووشل شول او تر 40 نو ټپیان شو. د برید مسؤلیت داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ځان ومنو. خو خاغلی صالح برید کوونکي څو هویتي ګڼي، وایي حزب التحریر، داعش، طالب او ټول کېدای شي. یعنی د په خبره د اړتیا پر مهال له دې نمونو له هر یو استفاده کیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پاریس کې د پومپیو تر سفر مخکې د هغه فرانسوي سیال ژان لوتریان ویلی و چې د افغانستان د وضعیت په اړه باندې به له مایک پومپیو سره خبرې کوي. ښاغلی لوتریان د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو باندې اندېښنه ښکاره کړې وه. په همدې تړاو مې په پاریس کې د افغانستان لیو کارپو او د پاریس پانتون له پخواني استاد ښاغلی اکبر وردک سره خبرې کړې او لومړی مې دا پوښتنه ترې کړې چې د فرانسې د اندېښنو عمده عوامل څه کېدای شي.
د فرانسې دولت په دې وروستي وختو کې د اسلامي تروریزم پر زیات تسلیمېدلی لري او د کوم سیاست چې فرانسې په بین ملي سویه باندې پټې تر بیا د اسلامي ډلو په مقابل کې دیوالای دی د فرانسې موقف دی سمسان په نسبت باندې ډېر یو د کومنانه موقف غنل کی دی لشي نو د خطر دی د ټکنالوژي چې په افغانستان کې د سیاسي حل لور نه پاته امریکایي عسکرو وزیر ته ویو په ځای یې چې د سمسان د لپاره
د دغو مشکلاتو د هواری لپاره په څه شکل باندې فرانسه مرسته کولی شي؟ ځکه چې په اروپا کې فرانسه له لویو قدرتونو ده او په ناټو کې هم خبره ډیره چلیږي.
فرانسه په دې مورد کې یو رقم موقف نیولی دی د ټولو غربي هیوادونو نه فرانسه موقف دی. د خاطر د فرانسه په منځ کې یو شمېر اشخاص شته دي د سیاست سره موافق نه دي او وایي چې کوم عکسالعمل دی اسلامي افراطي ډلو په مقابل کې ملکي باید اروپایي او بینالمللي سویې وي نه دی یوازې یوه هېواد سویه.
تاسو چې د فرانسې مطبوعات هم تعقیبوئ، د نن هلته اوسېږئ یم، د افغانستان په اړه هلته څه ویل کېږي، خصوصا په دغسې یو وخت کې چې جنګ روان دی او اخوا امریکا او طالبان سره جوړ شوي دي، امریکایان کرا کرا راوځي، د دوی نظریات څه دي په دې ارتباط باندې؟
فرانسه د هغه نه وروسته چې خپل عسکر یې افغانستان راوستل د افغانستان سره علاقه مندي د نظامي لحاظ لږ شوې ده. د دې خاطره په مطبوعاتو کې کوم جزئیات انعکاس نه کوي، مګر هغه د دې سره سره فرانسه یو غربي هېواد دی لکه چې تاسو یې مشره ورته وکړه، یو لوی غربي هېواد په څېر باندې علاقه لري چې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد نه شي چې د اسلامي تروریستانو د موقف د پیاوړي کېدلو لپاره مساعده فضا پیدا شي.
خای د امریکا اوسنۍ منتخب ولسمشر چې جو بایدن دی او په جنوري کې بدای لوړه کوي، بیرته به کار پیلوي، ممکن له اروپایي هیوادونو سره بیرته هغه پخوانی ملګرتیا چې دیموکراتانو درلوده هغه راپیل کی، په نړیوالو سیاستونو کې بام دوی سره ملګری کیږي داسې ویل کیږي. څه فکر کوي په ټوله کې د دوی دغه بیرته جوړیدل د سیاستونو یو کېدل به چې په خوا او څومره مهمه وي، خصوصا د افغانستان په څیر هیوادونو لپاره؟
د خوغل چم سیاست په افغانستان کې د نو کومې سره مخامخ شوې نو چې دا خبرې یو بایدن کوم بل ډول سیاست مطرح کړي د افغانستان د سولې لپاره یو چانس زه د سولې لپاره د خاطر امیدواري لرم چې زه فکر کوم چې کومه نتیجې ترلاسه کړي د افغانستان او د نظامي الملګري په دې سیاست.
امریکایانو خو ویلي چې د راتلونکو کال تر نیمه پورې باید خپل عسکر وباسي له افغانستانه د طالبانو سره د تړون په اساس باندې، اوس چې سیاستونه هلته بدل شوي په کور دننه او بهرني سیاستونه به هم تغییر کوي، څه فکر کوي د دوی دغه پریکړه عملی جنبه لرلای شي که څنګه د کال تر نیمه پورې؟
وخت ماته ډېر لږ ښکاري، ځکه چېرته شاید د سیمه سایز هم وایي د کال تر نیمه پورې د عسکر د ایستل امکانات محدود، نو خاطر زه فکر کوم چې دا د انتخاباتو نه وروسته یو رقم سیاسي مبارزه لري او تبلیغاتي مبارزه ده. فکر نه کوم چې سیاسي اراده هم موجوده وي د افغانستان د خدایاسي امریکایي عسکر د وطن د لنډه موده کې دا کار ممکن دی.
د پاریس د پانتون پخوانی استاد ډاکټر اکبر وردګو چې د پاریس د اندېښنو په ارتباط چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه لري له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت په داسې یوې طرحې باندې فکر کوي چې خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز ځایونه په امن کې واوسي. د افغانستان د کورونا چار وزارت او د لوړو زده کړو وزارت وایي خصوصي پوهنتونونه د کورونا چار وزارت د لارښوونې سره سم باید عامه نظم ساتنې له ملي تصدۍ څخه د خپل خوندیتوب لپاره امنیتي ساتونکي وګماري. خاطر پردیس په دې اړه باندې یو رپورت له کابل را لېږلی دی.
د افغانستان د کورونی او چارو وزارت د لوړو امنیتی ګواښونو لامل یو شمیر خصوصي پوهنتونونو ته د عامه ساتنې یا محافظت عمل ملي تصدۍ څخه د ساتونکو د ګمارنې لپاره د شنبې په ورځ 48 ساعته وخت ورکړی و. دغه وزارت دا خبرداری هم ورکړی و که چیرې اقدام ونه شي د لوړو زده کړو دغه موسسې به وتړل شي. دا 48 ساعتونه پوره شوي. وست افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې نن دوشنبه د کورنیو چارو وزارت او د خصوصي پوهنتونونو ټولنه د دې موضوع د ورستي کېدو لپاره سره ناسته لري. د دې وزارت ویان حامد عبیدی ازادي راډیو ته که څه هم د دې ناست دقیق وخت ونه خود خو ټینګار وکړ چې دواړو خواوې به یوې پایلې ته رسیږي.
د خصوصي پوهنتونونو سره نن کومه جلسه ده اتحادیه کې دوی د کورونا چارو وزارت د تاسو سره کینی په دې خبرې کې چې د کوم پروسیجر په اساس د کسان وګمارل شي په توصیف باندې
کې خغلی عبیدی وی دا چې کورونا چارو وزارت د پوهنتونونو د امنیت لپاره لاس پکار شوی دا یو خګام دی. د اقدام په داسې حال کې دی چې روان المریز میاشت پر کابل پوهنتون برید وشو چې په پایله کې 22 کسان ووژل شول او تر څلوېختو پورې نور پکې ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی او داعش اسلامي دولت نومډلې مسئولیت منلای وو. د کورونی چار وزارت لخوا خصوصي په هنتونونو ته د امن نظم ساتنې ل ملي تصدی څخه د ساتونکو د ګمارلو په تړاو د ورستۍ نیټې د ورکړې او د ترسره شوی اقداماتو په اړه یو ځل بیا دغه وزارت ویان طارق آریان وپوښت. نو موړی وای
مونږ اته سلوخت ساته ټول وخت نه ورکړې، یوازې سو مرکزونه چې هغه خپل وختل چې د امنیت د تنګښت په برخه کې دا غواندخنی چې موجود دی رافسی هغه ته مسلکی کسان ګمارل کیږي او دا غوښتنې ان شاء الله به راشي.
هڅه مو کړې چې په دې اړه د خصوصي په هنتونونو د ټوله نظر هم راوخلو خو بریالي نشو. لدی وړاندې خاغلی آریان ویلی وکه خصوصي په هنتونونو د غپریکړه عملی نکړي و به تړل شي. خاغلی آریان وی دا محل یو شمیر خصوصي په هنتونونو لدی عمله تعطیل شوی دی چې نوی ساتونکو ګماري. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
احمان است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښ کې کوم.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د ننګرهار د کانال ریاست مسؤلین وایي سکال به د تیرو کلونو په نسبت د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي. لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه او د برخه کې پاملرنه یاده شوې. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار کانال چې تیر کال په ملي پراختیا اداره کې زم شوې او په کانال وادي کرنیز شرکت باندې نومول شوې دی، مسؤلین وایي چې سکال به د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصلات ورکړي. د دغه کانال په 3000 هکتار ځمکه باندې د زیتونو بوټي کرل شوی ول چې د کورنیو جنگونو له امله یو برخه تخریب شوی و چې اوس یې اندازه ول 1600 هکتارو ته راټیټه شوې ده. خو د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مطبوعاتي مسؤل سید همایون غریب مل وایي چې سکل به د زیتونو په حاصلاتو کې پاموړ زیاتوالی راشي چې لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه بولي. نو موله وای
سکال بعد ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات د 13 کلونو په پرتله یو اندازل وړوي. سکال بعد دغه حاصلات سلورګون فارمونو نموک شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه تر لاسه کو چې د لستنو نوې اچار جوړ شي او د باقی غونې تیل پروسس کیږي. حاصلات د وړوالي لپاره ملي پراختیا شرکت پلان لري چې په 80 هکتار ځمکه باندې به پراتلونکي کال کې هغه بلاکونو کې چې زیتون ته تخریب شوی وو نور به هم وکړل شي.
د هډي فارم د زیتونو په باغ کې یو تن باغوان رحمت الله د زیتونو څګنی حاصلات ته خوخ دی، خو شکایت کوي چې ډیر کله د ځایي خلکو او ماشومان لخوا د زیتونو بوټي تخریبيږي. نو موله وای
خمبي وتره ماتول کیږي د خلکې د غدانیز مونږه کوم شي دي کی مونږ کوم حاصلات لرو د دانې دا او ته کوچان او د زی خلکو مالونه شي دا وتره څنډي او د ور باندې خوري ځینې کسان د سشتہ چرزي او د ماشومان په پوهه ماشومان دي دوی د لخت دي د شنی لخت رحمتي دا وړي کوټه د سوخت لپاره وړي.
خو د ننګرهار کانال وادي کرنیز شرکت مسولین وای چی د زیتونو او سیتروسو د بوټو د ساتنې لپاره د پولیسو ځانګړي قطه ګمارل شوی او د هر ډول تخریب مخنیوی کوي. د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله تر واکمنۍ پورې د ننګرهار کانال د زیتونو باغونو په زرګونو ټنه تولیدات لرل چې د هغه وخت اتحادی جماهیر شوروي ته واردېدل. خو په تیرو شلو کلونو کې چې حکومت د زیتونو او سیتروسو باغونو بیا رغونې ته پام اړولې. تر ډیره باغونه رغول شوي او په حاصلاتو راغلي دي. د ننګرهار وادي کرنیز شرکت تر چتر لاندې په هډې، سمرخیلو، باریکاو او بټیکوټ کې د زیتونو باغونه تر یو حده رغول شوي دي.
پښتو خبري مجله همدلته پای ته ورسېدله. وروستۍ خبري پروګرام به سلطان محمد